مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي، د روزل شویو افغان کمانډو د نویو شمیرو په اړه چې ناټو خپرې کړي، او د جګړو په روان فصل کې د هغو د ونډې په اړه معلومات درکوو. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر پرونیو څرګندونو چې حکومت یو ځل بیا په انحصار پالنه تورن کړی، د یو شمیر وکیلانو د غبرګون په اړه هم راپور او نور موضوعات او راپورونه هم لرو. قدرمن اوریدونکو، د ټولو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې خبرونه واورئ چې فرشتې جلال زئی چمتو کړي دي.
ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسوي پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخط ته. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوي دي. په تخار کې حکومتي چارواکي وایي و مشکوک کسان یې د هغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې په عام محضر کې د یوې ښځې د وهلو په تور ونیول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو بیا پر پاکستان تور پورې کړ چې د افغانستان امنیت ته پر خپل تعهد صادقانه عمل نه کوي، او په کونړ کې پر سرحدي سیمو راکټي حملې وغندلې. او د ایران د جمهوری ریاست د دفتر ساتونکو نن پر یوه سړي چې د جمهور رئیس ماڼۍ ته یې له چړې سره د ننوتو هڅه کوله ډزې کړې او زخمي کړی دی. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وای په کابل کې د ورستیو خونړیو حمله په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوی دي. د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې لنول شو کسانو تحقیق روان دی.
ما هم از حمله بر هتل انترکانتینتال و هم حمله در پیشروی شبخانه جمهوریت چند نفرشان دستگیر کردیم. تحقیقات هنوزم جریان داره. ما حداقل 4 نفر از حمله بر انترکانتینتال و 2 نفر هم از حمله در پیشروی شبخانه جمهوریت تا به حال دستگیر کردیم.
په کابل کې سرګونه کسان په وروستیو انتحاري او بمي حملو کې ووژل او زخمیان شو. په تخار کې حکومتي چارواکي وایي و مشکوک کسان د هغه ولایت په چعاب ولسوالۍ کې په عام محضر کې د یوې ښځې د وهلو په تور نیول شوي دي. د تخار د والي ویاند سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل نیول شوي کسان د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي.
تا فعلا 7 تن بازداشت شدن، با خود خانم در مرکز تخار یعنی طالقان انتقال یافتن، خانم در خانه امن است. ای 7 نفر فعلا در بازداشتگاه به سر می‌برند.
پروستیو کې پر انټرنیټ سایټونو له چعاب ولسوالۍ یو ویډیو خپره شو چې په کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان یو ښځه وهي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان پر دولت شغو کړ چې د ښځو د سرایي محاکمو مخنیوي وکړي او په تخار کې ورستۍ پېښې دي وڅېړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن پر سرحدي سیمو د پاکستان لوري راکټي حمله وغندلې او د نړیوالو اړیکو د اصولو خلاف یو بللې. د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د افغانستان اساسي غوښتنو ته پام وکړي او پوځیان باید د افغانستان پر خاوره داسې راکټي حمله بندې کړي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست هم ویلي چې پر کونړ د پاکستان لوري وروستۍ راکټي حمله څرګندوي چې پاکستان له افغانستان سره د همکارۍ پر تعهد صادقانه عمل نه کوي. رپورټونه وایي چې له دوو ورځو راهیسې د پاکستان لوري د کونړ پر دانګام ناړۍ او سرکڼو ولسوالیو لږ تر لږه 300 راکټ لګیدلې دي. د پاکستان حکومت مخکې دغه سي ادعا او پړویلې و چې د دوی پوځیان په داسې حملو کې لاس نه لري. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هنری ایشر نن قرغزستان ته ولاړ. په بیشکک کې د امریکا سفارت ویلي چې هنری ایشر نن له تاجکستان ورغلی او پر دوه اړخیزو اړیکو به د قرغزستان د پارلمان له غړو او لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. دواړه خواوې د دوه اړخیزو همکاریو پر یوه نوې موافقه هم خبرې کوي. قرغزستان درې کاله مخکې د واشنګټن سره د همکارۍ هغه تړون چې په 1993 میلادي کال کې لاسلیک کړی و لاغو اعلان کړ. د ایران د جمهوری ریاست د دفتر ساتونکو نن پر یوه سړي چې یوه لویه چړه ورسره وه او هڅه یې کوله چې د جمهوری ریاست ماڼۍ ته ننوځي ډزې وکړي او هغه یې زخمي کړی دی. امنیتي ځواکونو مشکوک سړی چې د جمهوری ریاست ماڼۍ ته د ننوتلو پر مهال وویشتل سو پاپشه ویشتی دی. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د جمهوری ریاست د امنیت مرستیال په حواله ویلي چې ویشتل شوی سړی 15 کلن دی او روغتون ته لېږدول شوی. دالانه د څرګنده چې هغه ولی دا کار کړی دی. د یو شمېر ایراني رسنیو په حواله ویل کېږي چې نیول شوی سړی لویه چړه ورسره وه او سپینه ابای چې غالبا د ځان د قربانولو لپاره د تیارۍ د څرګندولو د سمبول په توګه یې اغوستې وه پر تن وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن واتیکان ته ورسېد او د کاتولیکو مسیحیانو له پاپ فرانسیس سره ګوري. د ایټالیا په پلازمېنه روم کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول سوي. زرګونه اضافي عسکر د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل سوي او د ښار په زیاتو برخو کې پر مظاهرو بندیز دی. دا په تېرو 9-15 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیې د حکومت یو مشر په رسمي سفر واتیکان ته ځي. پاپ او اردوغان به د نورو مسایلو تر څنګ د بیت المقدس پر موقف او د امریکا د جمهور رئیس دونالد ترامپ د پریکړې د عملي کېدو په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژندلی وژغېږي. او د صلاح عبدالسلام په نوم مشکوک سړی چې په پاریس کې د خونړیو حملو په تړاو محاکمې ته حاضر شو، د محکمې په خونه کې پټه خوله پاته سوی دی. صلاح نن په بلجیم کې محاکمه کېږي. هغه د څارنوالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده او د محکمې قاضي ته یې ویلي چې د هیڅ پوښتنې ځواب نه ورکوي. هغه ویلي خاموشي ما مجرم یا جنایتکار نه شي ثابتولی. په پاریس کې په 2015 میلادي کال کې د نومبر په 13 نیټه د کنسرټونو پر یوه سالون د فرانسې پر ملي لوبغالي رستورانتونو او یو شمېر کلبونو د وسلوالو په حملو کې 113 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د حملو مسؤلیت هغه مهال داعش اخیستی و.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې ناتو وایي پر اوسنیو 2500 سربیره سلګونه نور کومانډو د راروان پسرلی د جګړو د فصل لپاره نوی روزل شوی دی. اجرایی رئیس پرون یو ځل بیا په پروان ولایت کې د وینا پر مهال خپل حکومت په انحصار پالنه توران کړ.
دغه 50-50 حکومت د اساسي قانون خلاف د بل طرف خیزدوی مثبته انرژي هم دغه حکومت د 50-50 تقسیم کړل.
د بدخشان اوسیدونکي د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښمن دي. په نور موضوعاتو کې د بلخ معزول ولی عطا محمد نور دوه نوي ولسوالان په دندو ګمارلي. اجرایی ریاست وایي چې له تروریستانو سره له بهر مرستې د سولې په وړاندې اصلي خنډ دي.
له تروریستانو سره د نورو هیوادونو مرسته د اندېښنې وړ ده. دا په افغانستان کې د سولې د راتګ په وړاندې اساسي خنډ دی.
په نړیوالو مسایلو کې په کشمیر کې د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ وروستیو نښتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه وړاندې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له 9 د ماښام تر 9 ورځې دیونه خبرېږي. مهم د دې خبرونه لومړی موضوع. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان د نویو ځانګړو ځواکونو 1.5 زر سرتیري به تر راتلونکي پسرلي پورې وروزل شي او له نویو تجهیزاتو سره به د مخالفو وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د جګړې لیکې پیاوړي کړي. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو مطبوعاتي دفتر د طالبانو لپاره د اوږد ژمي په نوم د جمعې په ورځ یو راپور خپور کړ او د افغان ځانګړو ځواکونو د روزنې او د هیواد په شمال او جنوب کې د روانو عملیاتو په اړه معلومات یې پکې خپاره کړل. تفصیل اجمل اندوړاندې کوي.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي په داسې حال کې چې د حکومت مخالف وسلوالو پر ولسي اهدافو بریدونو ته زور ورکړی، افغان ځواکونه د وړتیا او شمیر له پلوه د پیاوړتیا خواته روان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي دفتر په یو تازه رپورټ کې ویلي د افغان ځانګړو کومنډو ځواکونو په مرکز کې د روسنې درېمه دوره پیل شوې ده چې تر پسرلي پورې به 1.5 زر نور روزل شوي کومنډو سرتیري د افغان ځواکونو له لیکو سره یو ځای شي. دا په هغه 2.5 زر نور روزل شوو کومنډو ځواکونو سربېره دي چې تیر کال د ځانګړو افغان ځواکونو د شمیر د دوه چنده کولو په هدف روزل شوي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمانډانۍ د اړیکو دفتر وایي د نوي روزل شوي افغان کمانډوز ځواکونه به د افغانستان له هغه ځانګړو ځواکونو سره یوځای شي چې د افغانستان دننه او بهر له خنوم څخه برخمن دي. تیر کال د ځانګړو افغان ځواکونو شمیر 10,000 سرتیرو ته رسیده، خو په عملیاتو کې د دې ځانګړو ځواکونو د موثریت له کبله افغان او امریکایي نظامي چارواکو پریکړه وکړه چې د دې خاص کومنډو ځواکونو شمیر دوه چنده کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عامه اړیکو دفتر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قمندان جنرال جان نیکلسن له خولې وایي د افغانستان ځانګړي ځواکونه دا مهال په افغانستان کې تر ټولو زیات موثریت او محبوبیت لري او په سیمه کې د ځانګړو عملیاتو تر ټولو بهتره ځواک دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ځانګړو عملیاتي ځواکونو د شمیر د زیاتولو لپاره په دې برخه کې د نوو سرتیرو د روزنې بهیر دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د ځانګړو کمانډو ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې دوه پوځي ښوونځي فعالیت کوي. د ښاغلي وزیر په وینا دې ځواکونو ته د ملي اردو له نورو کتو څخه وړتیا لرونکي سرتیري د نورې روزنې لپاره انتخابیږي او ځانګړې روزنه ورکول کیږي. جنرال دولت وزیری وایي کومندو سرتیري په ځانګړې توګه له سختې فزیکي روزنې تیریږي څو د جګړې او عملیاتو له بیلابیلو شرایطو سره ځان عیار کړی شي.
دوی دا تعلیمات خاص دي او هغه وسلې او وسایل چې دوی استعمالوي هغه باید ډېر وارد وي. د نورو قطعاتو په اندازه دوی تعلیمات ځانګړي دي او ډېر مشکل دي، ډېر خاص دي. کله چې دوی دا خوندي پای ته ورسوي وروسته د هغې نه ازموینه اخلي، په ازموینه کې چې کامیاب شي بیا دوی ته د کومندو نشان یا د کومندو هغه لقب ورکوي چې دا یو کومندوی دی.
امریکایي ځواکونه زیاتوي چې د افغانستان د کومندو ځواکونو لپاره به د کوبرا سټرایک په نوم باندې ځانګړي پوځي موټر هم ورکړي او له دې موټرو سره هم د دوی روزنه دوام لري چې دا به د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په برخه کې یوه نوې تهاجمي وړتیا ورزیاته کړي. امریکایي ځواکونه اټکل کوي چې افغان ځواکونه به وتوانېږي مخکې له دې نه چې پسرلی پیل شي چې په افغانستان کې د جګړې فصل ګڼل کیږي، دوی به وتوانېږي چې خپلې لیکې پیاوړي او د طالبانو د عملیاتو او بریدونو مخه ونیسي.
ډېره مننه ان صاحب. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې ناتو او د افغانستان دفاع وزارت وایي پر اوسنیو 2,500 کومانډو ځواکونو سربیره نور 1,500 سرتیری به چې په دې برخه کې روزل شوي هم د راروان پسرلی د جګړو د فصل لپاره نوي روزل شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي په حکومت کې دننه د اختلافونو د دوام او د سیاسي ستونزو د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکوي. د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته ویل له خلکو سره د ژمنو په پاتراتلو کې د حکومت د یو شمېر مشرانو اعتراف وبکوي، په دې معنا ده چې لا هم په نظام کې دننه ژور اختلافونه شته. د ناجي ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ملي وحدت د حکومت د مشرانو لخوا خلکو ته د ورکړ شوو ژمنو په نامه لیکېدو د دوی اعتراف او ترمنځ د اختلافاتو د دوام مسله د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو او سیاسي سیرو له انتقادونو سره مخ شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو درې کاله تیریږي، خو دوی تازه دغو نیمګړتیاو ته متوجه شوي دي. د ده په خبره حکومت په دغه موده کې له خلکو سره د کړیو ژمنو د عملي کېدو پر ځای په خپل منځي سیاسي اختلافاتو بوخت و.
په حکومت کې نیمګړتیاوې موجودې دي او څه چې اوس مطرح کیږي په خواشینۍ سره چې دا مسایل د حکومت له جوړېدو راهیسې مطرح دي. هر چا دا هڅه کړې ده چې له حکومت نه ډېر امتیاز ترلاسه کړي. دا نه یوازې د حکومت حیثیت او مقام ته زیان رسوي، بلکې د خلکو ذهنیتونه هم له حکومت څخه اوړي.
دا انتقادونه داسې مهال کیږي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ د پروان د نوی والی فضل الدین عیار د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل چې د ملي وحدت حکومت خلکو سره په کړي وشمنو کې پاتې راغلی. نوموړي دغه شان وویل چې امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او د دغه وضعیت دوام به خلک د دولت پر وړاندې درېدو ته اړ کړي. ښاغلی عبدالله د ستونزو اساسي لامل د ملي والی حکومت د هوکړه لیک نه عملي کېدل ګڼي او ولسمشر ته په اشاره سره ویلي چې د واک انحصار به حالت نور هم خراب کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ست نظر هم واخلو، خو ارګ مڼې په دې اړه لسه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو د حکومت دننه اختلافاتو ته اشاره کړې وه. د دغو سیاسي سیرو له ډلې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ویلي د قدرت د انحصار لپاره هڅه د ده د نارضایتۍ لوی لامل دی. خو له دې ټولو سره سره افغان سیاستوال احمد ولي مسعود وایي دغه اختلافات یو یوازې د حکومتي مشرانو ترمنځ نه بلکې د حکومت په ټولو برخو کې لیدل کیږي. ښاغلی مسعود ویل د افغان حکومت مشران د خپلو اصلي دندو پر ځای تر ډیره په خپلو شخصي کارونو او اختلافاتو بوخت دي.
تر اوسه دوی بریالی شوي نه دي چې له خپلو کارونو سره مدیریت وکړي او افغانستان ته یو ځانګړی لیدلوری وټاکي تر څو له روان کړکېچن وضعیت نه ووزي او خلکو ته خدمت وکړي. دوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي او خلک ترې تمه نشي کولی او نه دوی خلکو ته ژمنه ورکولی شي. په حقیقت کې دا حکومت به له سیاسي بحران سره مخ شي، باید په دې اړه له سره کتنه وشي.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ که حکومت دغو ستونزو هواري ته جدي پام ونړوي، د وضعیت دوام به نظام وننګوي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د ملي یووالي حکومت هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په پیل کې له خلکو سره کړې وې. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه حکمت الله حکمت سره همدا موضوع څېړلې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د کومو دلایلو له کبله حکومت ونه شو کړای د خپلو ژمنو عملي کولو په برخه کې اقدام وکړي.
زما په باور باندې چې کوم وخت موږ د حکومت خبره کوو، حکومت یو کلکتیو دی، یو حقوقي ادرس دی. هلته افراد او یا ډلې نه دي مطرح چې ډله موافقه وي حکومت ناکامه وي. په کل کې زما د یو افغان په صفت باندې ارزونه دا ده چې د ملي یووالي حکومت په هغه ژمنو کې چې کړي ولو په هغه کې تر ډېره ناکامه دی سره د دې چې هڅې کړي دي. او دغه ناکامۍ دوه علته درلودل. یو دا چې د ملي یووالي د حکومت په ستراتیژیکو پریکړو کې یووالی موجود نه و، بل هغه څه چې دوی د ولسونو سره وعده کړې وله پر هماغه ستراتیژیکو لارو باندې ولاړل نه، بلکې پر شخصي ګټو باندې، پر شخصي تمایلاتو باندې ولاړل.
حکمت صاحب بخیر همدغه موضوع ته راتلم چې تاسو ویل چې په ټوله کې حکومت کومې وعدې چې خلکو سره ورکړې وي، خلکو ته یې وعدې ورکړې وي، په هغه کې ناکامه دی. نو بیا زدو نقیز څرګندونې کېږي د پخپله د حکومت دننه دا د څه کاروندوی کوي؟
دوی اوس په داسې یو حالت کې دي چې ټولنیز ذهنیت یا په ټولنه کې ذهنیت پر دوی باندې تر ډېرې کچې انتقادي دی او د دوی څخه د دې غوښتنه کوي چې دوی باید عمیق اصلاحات راولي او دغه خپلې ناکامې هڅې بېرته بریالۍ وساتي. ځکه نو دوی کوشش کوي چې یو قسم ځان ته برعت واخلي په کل کې په ټولنه کې. ولې زما په باور باندې چې اوسنی امنیتي وضعیت او سیاسي وضعیت په کتو سره ویلای شو چې د دوی اوسنی تلاشونه هغه څه نه دي چې د ولس قناعت واخلي ترلاسه کړي، خصوصا په امنیتي برخه. نن د اجرایي رئیس خبرې تر ډېره پورې ریالیستیکې دي. زما په باور باندې چې عین خبره کېدای شي ولسمشر یې وکړي، کدی دغه جرأت پیدا کړي، دغه شهامت پیدا کړي وایي چې بلې
بلې. او روسي پښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه د حکومت ناکامۍ ته، نو څه فکر کوئ چې پخپله په حکومت کې دننه د دوو عمده ټیمونو یا د دوو نزیاتو ټیمونو موجودیت یا د خبرو ترمنځ تناقض په مهمو مسایلو کې د یو دریس نه درلود، دا مسله څومره بایس شوی چې بالاخره حکومت په ټوله کې ونشي کړی هغه وعده چې خلکو سره کړی دی هغه پوره نه کړی؟
لومړی هغه څه چې دوی په دې کې ناکامه و هغه دا و چې د دوی دغه 50-50 حکومت د اساسي قانون خلاف و. د بل طرف څخه د دوی مثبته انرژي هم دغه خونسا کړل، 50-50 یې تقسیم کړل. په ټول کې دا داسې حکومت ولو چې د خلکو انتظار دا و د ورځې څخه د دوی څخه داسې څه نه ولو چې دوی وعده کړې وه د انتخاباتي کمپاین پر وخت باندې. ولې په هر صورت باندې اوس هم وخت لري، یو کال یا څو میاشتې چې دوی لري، کېدای شي دوی عمیق اصلاحات راولي، حتی اقل د بلې دورې دپاره داسې یو څه سیاسي محیط رامنځته کړي چې دا وطن بحران ته ولاړ شي. ولې اوس د دوی په دغه ناکامه سیاست کې هېواد په نظامي لحاظ بحران ته تللی دي او په سیاسي لحاظ د بحران ته د تګ په حالت کې دي، په اقتصادي لحاظ هم کېدای شي چې وضعیت تر دې خراب.
د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله حکمت وچې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي وحدت په حکومت کې دننه اختلافونو باندې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي او د مدني ټولنو فعالان د دې ولایت په جرم، راغستان، وردوج او یومګان ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیت او جلب و جذب په اړه اندېښنه ښیي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او بهرنیو جنګیالیو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان نور تفصیل اوروي.
په بدخشان کې د جرم ولسوالۍ په درې خستک او پراغستان ولسوالۍ کې د دېش ډلې ځای پر ځای کېدو او د دغه ډلې لخوا د ځوانانو د جلبجذب بهیر د بدخشان اوسیدونکي او د مدني ټولنو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. د هغوی د خبرو پر بنسټ بهرني جنګیالي چې زیات شمېر یې دېش ډلې پورې تړاو لري د پاکستان د چترال له لارې بدخشان ته راوړي او اوس مهال د دې ولایت په ځینو سیمو کې د پټن ځایونو جوړولو او د ځوانانو پر جلبجذب بوخت دي. د دې ولایت یو تن دیني عالم مولوي محب الله شریفی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش د انجالانه کرده و اینها جلب جذب افراد را دارند.
د داعش ډلې دلته خپل فعالیت پیل کړی او اوس مهال په وردوج ولسوالۍ کې او د جرم ولسوالۍ په درې خستک سیمه کې د جلب جذب په حال کې دي. خو زموږ دولتي ځواکونه په خپلو پوستو کې د دفاعي په حالت کې دي او د دولت ضد عناصرو پر وړاندې کوم تعرضي تحرک نه لري. د دوی په وینا چې اوس مهال د جرم ولسوالۍ په درې خستک سیمه کې څه باندې 400 تنه بهرني جنګیالي خپلو کورنیو سره اوسیږي او دغه بهرني جنګیالي له داعش ډلې سره ارتباط لري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال وحید الله د بدخشان امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسوالیهای دوردستې کې در کنټرول مخالفین مسلح هیڅ توجه نشته.
د دې ولایت دوه لرې پرتې ولسوالۍ د طالبانو په واک کې دي خو دولت د دغو ولسوالیو بیرته نیولو په اړه کومه جدي اراده نه لري. موږ پر مرکزي حکومت او د بدخشان پر سیمیزې ادارې غږ کوو چې له افریقایي خوب څخه ویښ شي او لږ شان ته د دې ولایت روان حالت ته پاملرنه وکړي. بلخوا د بدخشان د ولایتي شورا یو تن غړی عبدالله ناجي نظري بیا وایي تر څو چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او په ځانګړې توګه د بهرنیو جنګیالیو مرکزونه له منځه ولاړ نه شي نو د بدخشان برسیره په شمال ختیځ ولایتونو کې امنیت او ثبات راوستل ناشونی کار دی. د جرم ولسوالۍ د خستک دره د بهرنیو جنګیالیو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تر څو چې دغه مرکز له منځه ولاړ نه شي همدارنګه د دوی د تګ راتګ سرحدي لارې ونه تړل شي موږ په سیمه کې د ډاډمن امنیت خاوندان نشو کیدی. په ورته وخت کې د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد په دغه ولایت کې د داعش ډلې فعالیت او شتون ردوي او تاییدوي چې په دغه ولایت کې له څو کالو راهیسې څه باندې 200 تنه بهرني جنګیالي شتون لري او په بیلابیلو برخو کې داخلي طالبانو ته روزنه ورکوي او د دولتي ځواکونو پر وړاندې هم جنګیږي. بدخشان یو غرنی ولایت دی او بهرني جنګیالي له تیرو څو کلونو راهیسې په دې ولایت کې ځای پر ځای شوي دي او د داخلي طالبانو تر څنګ د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. خو موږ په وار وار خپلې اندېښنې له مرکزي حکومت سره شریکې کړې دي او هغوی هم په جریان کې دي. خو د بدخشان اوسیدونکي او د مدني ټولنو فعالان بیا وایي څه باندې 2 کاله کېږي چې د دغه ولایت د وردوج او د امګان ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې دي او برسیره پر دې په اووه نورو ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان شتون لري. خو دولت تر اوسه پورې د دې ولایت د ناامنه سیمو د پاکولو په اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. بیا د بدخشان والی وایي چې مرکزي حکومت د دې ولایت د ناامنه سیمو د پاکولو په اړه جدي اراده لري او په نږدې راتلونکي کې د دغه ولایت په کچه د دولت ضد عناصرو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیلیږي. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري او د پریمانه طبي زیرمه او کانونو تر څنګ له چین، پاکستان او تاجکستان هیوادونو سره هم ګډه پوله لري چې له کبله د کانونو او د نشه یي موادو د قاچاق وړونکو او د تروریستي ډلو پام یې هم ځان ته جلب کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
د بلخ د ولی ویاند وایي چې عطا محمد نور د دې ولایت دوه ولسوالان بدل کړي دي. منیر فرهاد دا د والی صلاحیت کړي په داسې حال کې چې مخکې افغان چارواکو ویلي و چې د عطا محمد نور استعفا د ولسمشر اشرف غنی لخوا تایید شوې ده او دای نور نو د بلخ برحاله والی نه دی. یو شمیر افغان حقوق پوهان د ښاغلي نور دا کار غیر قانوني بولي. په دې اړه نور تفصیل وصل وصال اوروي.
عطا محمد نور چې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا استعفا شوی ولي اعلان شوی، تېره ورځ یې د شولګری او دولت آباد ولسوالان تبدیل کړي دي. د بلخ د ولي ویان منیر فرهاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي نور د یادو ولسوالانو پر ځای نوي کسان نه دي معرفي کړي، بلکې د دوی د ماموریت ځایونه بدل کړي دي. د ده په خبره دغه چاره د ولي صلاحیت دی او په دې اړه له مرکزي حکومت سره مشوره نه ده شوې.
له یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته د یوه ولسوال بدلول فکر کوم د یوه ولایت د والی له صلاحیتونو څخه دی او مرکز سره د مشورې اړتیا پکې نه لیدل کیږي. د دغه ولسوالانو یوازې کاري موقعیتونه له یوې ولسوالۍ نه بلې هغې ته تغییر شوي دي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د موضوع په اړه څه نه وایي، خو د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې بیا په دې اړه بې خبري وښوده. ولسمشرۍ ماڼۍ د رمل مریض کال د قوس میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې عطا محمد نور له خپلې دندې استعفا کړې او استعفا یې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا منظور شوې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري انجینر محمد داود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکل شوی، خو اوس یې له دغې ټاکنې نږدې دوه میاشتې تېرېږي. ښاغلی داود لا هم په رسمي ډول نه دی معرفي شوی. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د کار دوام غیر قانوني او هیڅ یو رسمي مکتوب د نوموړي په لاسلیک قانوني اعتبار نه لري. که څه هم د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې دغه استعفا د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه په توافق شوی، خو جمعیت ګوند د عطا محمد نور د استعفا منظوري یو اړخیز او د نه قبول وړ موضوع بللې ده. له دې وړاندې جمعیت ګوند ویلي وو چې د دغې شخړې د هواري لپاره یې له حکومت سره خبرې پیل کړي، خو د دغه حزب یو شمېر غړو ویلي چې دغه خبرې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې دي. منیر فرهاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې دغه مذاکرات له سره پیل شي. د ښاغلي فرهاد په خبره عطا محمد نور په عادي توګه خپل کاري دفتر ته ځي او رسمي مکتوبونه لاسلیک کوي. د ده په خبره د ښاغلي نور په لاسلیک یو شمېر مکتوبونه په کابل کې دولتي بنسټونو ته هم لیږل شوي او تر اوسه یې رد ځواب نه دی اخیستی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حقوق پوهان وایي که عطا محمد نور د بلخ والي هم وي، د مرکزي حکومت له مشورې پرته نشي کولی چې د ولسوالانو په ګډون حکومتي مسؤلین تغییر او تبدیل کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سوپهان مسپا:
هر
ډول پریکړه که هغه د یو ولسوال د لرې کولو یا تبدیلی هم وي قانوني بڼه نه لري او د افغانستان د نافذه قوانینو سره په ټکر کې ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونه ویلي وو چې د بلخ ولایت اړوند ټول اقدامات به د قانون په چوکاټ کې ترسره کیږي. له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفارت او د امریکا د ولسمشر مرستیال هم ویلي وو چې د مرکزي حکومت او د بلخ د پخواني والي ترمنځ ستونزه باید ژر ختمه او د بلخ د اداري مسؤلیت په سوله ییز ډول نوي والي ته انتقال شي. خو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد وایي د بلخ ولایت په رهبرۍ کې بدلون هغه وخت شونه ده چې حکومت سره د دوی مذاکرات نتیجې ته ورسیږي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې په ګرمسیر ولایتونو کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شوی، د هلمند والی پر خلکو غږ کړی چې سکال دوه دوه نیالګي کینوي.
د هلمند په ولسونو غږ کوم چې یو نیالګی د ځان او یو د هلمند او افغانستان لپاره کینی.
قدر من اوریدونکو، په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې و، راځي رسره اوسئ. خو له هغه مخکې، افغان حکومت وایي له تروریستانو د یو شمېر هیوادونو ملاتړ او همکاري د دوی د ماتې پر وړاندې لوی خنډ دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې له تروریستي ډلو سره د یو شمېر هیوادونو اړیکې مردودې دي او د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
په داسې حال کې چې په کابل کې تر خونړیو بریدونو وروسته د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه مطرح کیږي، د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې له وسلوالو مخالفانو نه د یو شمېر هیوادونو ملاتړ دوی اندېښمن کړي دي. د اجرایه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو مخالفینو د پاکستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو ملاتړ د دغو ډلو د ماتې پر وړاندې لوی خنډ دی.
له تروریستانو سره د نورو هیوادونو مرسته د اندېښنې وړ ده. دا په افغانستان کې د سولې د راتګ په وړاندې اساسي خنډ او په ټوله کې تروریستانو د ماتې په وړاندې اساسي خنډ دی. موږ د ټولو هیوادونو څخه د دې وړاندې غوښته چې رابطه باید د افغانستان له دولت سره وي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي له بی بی سي سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې روسیا او ایران له طالبانو سره مرسته کوي. د ښاغلي ستانکزي په خبره روسیا او ایران ځکه دا کار کوي چې ګواکې طالبان د داعش پر وړاندې جنګیږي. که څه هم تر دې وړاندې له طالبانو سره د روسیې او ایران د همکارۍ په اړه د افغان سیمه ییزو چارواکو لخوا ویل شوي ول، خو دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی په دې اړه څرګندونې کوي. ایران او روسیې په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې او یا هم له دې ډلې سره د همکارۍ په تړاو ریپورټونه رد کړي، خو د فراه سیمیزو چارواکو بیا په تیره کې دا ویلي چې په دغه ولایت کې له طالبانو داسې شپلید دوربینونه ترلاسه شوي چې روسي مارک لري. د افغانستان دفاع وزارت هم ډاډ ورکړی و چې د یادو ادعاو په اړه به څېړنې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا اندېښنه ښیي چې په افغان جګړه کې د نورو هیوادونو ښکېلتیا به جګړه لا پیچلې او اوږده کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بل شک چې سیمهیز هیوادونو په جګړې کې یا د جګړې له اړخه د افغانستان په چارو کې بوختیا د دې لامل کېږي چې د افغانستان کړکېچ لا پسې زیات شي او هغه د انګریزي په اصطلاح کمپلیکس شي او اړخونه پکې ډیر شي او همداسې دا کړکېچ پسې لا وغځيږي.
د ښاغلي رحیم په خبره کې څه هم افغان حکومت تل ډاډ ورکړی چې خوره به د بل چا پر ضد نه کاریږي، خو روسي حالات ته په کتو دا سبريخي چې افغانستان د نیابتي جګړې خواته نږدې کیږي. د ټینګار کوي چې له دولت پرته له ډلو او افرادو سره د بهرنیانو اړیکې نه د افغانستان او نه هم د هغوی په ګټه تمامېدلی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، د وخت د مازیګر 4:30 دی. د دې خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په تخار ولایت کې د یوې ښځې د سړی محاکمې عملان نیول شوې دي، خو له هغه مخکې فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وای په کابل کې د ورستیو خونړیو حملو په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوي دي. د ملي وحدت حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د نیول شوو کسانو څېړنې روانې دي. په تخار کې حکومتي چارواکي وایي و مشکوک کسان د هغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې په عام محضر کې د یوې ښځې د وهلو په تور ونیول شو. د تخار د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل د نیول شوي کسان د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي. وهل شوي ښځه په تخار کې د امن خونې ته لېږدول شوې ده. د افغانستان د بارنوي چارو وزارت نن پر سرحدي سیمو د پاکستان لوري راکټي حمله وغندلې او د نړیوالو اړیکو د اصولو خلاف یې وبللې. رپورټونه وایي له دوه ورځو راهیسې د پاکستان لوري د کونړ پر دانګام، ناړۍ او سرکڼو ولسوالیو لږ تر لږه 300 راکټ لګېدلې دي. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هنری ایشر نن قرغزستان ته ولاړ. په بیشکک کې د امریکا سفارت وایي چې دواړه خواوې به د امریکا او قرغزستان ترمنځ د همکاریو پر نوې موافقه خبرې وکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن واتیکان ته ورسید او د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره به وګوریم. د ایټالیا په پلازمینه روم کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. زرګونه اضافي عسکر د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل شوي او د ښار په زیاتو برخو کې پر مظاهرو بندیز لګیدلی دی. او د صلاح عبدالسلام په نوم مشکوک سړی چې په پاریس کې د خونړیو حملو په تړاو محاکمې ته حاضر شو، د محکمې په خونه کې پټه خوله پاته سوی دی. صلاح نن په بلجیم کې محاکمه کیږي. هغه د څارنوالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده.
لاند خبرونه مو واوریدل قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. او سم وصل وسال د ورځې مهم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د 2019 کال نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ ادارې لپاره سنیو ته د لیګل شوی خبر پانی لمخې د غوروي پړاو سیالیو ته لوبډله د ټولو معیارونو په پام کې نیولو سره ټاکل شوې ده. پیلن شوی لوبډله کې محمد شهزاد محمدی، جاوید احمدی، احسان الله جنت، رحمت شاه زرمته، اصغر ستانکزی، نجیب الله ستران، سمیع الله شینوار، ناصر جمال، محمد نبی، گلبدین نائب، رشید خان، مجیب زدران، شرف الدین اشرف، دولت زدران او شاپور زدران شامل دي. د غوروي پړاو په سیالیو کې بلس لوبډلې چې په دوه ګروپونو ویشل شوي ګډون کوي او په فایل کې به دوه لوبډلې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کوي. او د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ورځنۍ لوبه کې هم جنوبي افریقا ته سخت ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ او د لوبې په درې دشمه ورکې د ټولو لوبغاړو په زیان سره هندۍ لوبډلې ته د 119 منډو هدف وټاکه. پورټو شوی هدف هندۍ لوبډلې په ډېرې اسانۍ سره د لوبې په 21 ورکې پوره کړ او خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 9 وکټو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د هند او جنوبي افریقا ترمنځ د 500 ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوبه د چهارشنبه پر ورځ ترسره کیږي. د ورزشي خبرونو پای.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دیونه خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. په تخار کې د یوې ښځې د صحرایي محکمې عاملان نیول شوي. د تخار ولایت سیمه ایزو چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې تړاو اووه کسان نیولي چې اوس مهال په توقیف خانه کې دي او د نورو د نیولو لپاره هڅې هم روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد له عدلي اوبښۍ او قضایي ارګانونو غوښتي دي چې له نیول شویو کسانو سره غوڅ قانوني چلند وکړي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د تخار ولایت سیمیز چارواکی وای چې د دغه ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې د یوې 22 کلنې ښځې د صحرایي محکمې و عاملین نیولی دي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه نیول شوو کسانو کې اکثره په یاد صحرایي محاکمه کې د وهل شوې ښځې د کورنۍ غړي دي. خاغلی تیمور وویل نیول شوي کسان توقیف خانې ته انتقال شوي چې د سیړونو لپاره به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
ما هفت تنه سهال نسبت به این قضیه گرفتار کردیم و این هفت تن
مونږ تر اوسه د دغه قضیه په تړه اووه کسان نیولي. اوس په توقیف خانه کې دي او ښځه مو 9 بجې د ولایت مرکز ته رالېږدولي. اوس د امن په کور کې د روغتیایي حالت یې ښه دی. څو کسان نور هم زموږ پولیس کې دي، ورپسې یو چې هغوی هم ونیول شي.
د تخار ولایت د چاهاب په ولسوالۍ کې دغه پیښه ته له هغې وروسته د خلکو او حکومت پام ور واوښت چې په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د دغه ښځې د صحرایي محکمې ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ښځه د ګڼو خلکو په منځ کې ولاړه او څو کسان په شدت سره په کوتکونو وهي. سربیره پر دې یو شمېر کسان په لګتو وهي او په ځمکه یې پرې باسي. د خاغلی تیمور په خبره دغه پیښه د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ د رباط حمید الدین په کلي کې رامنځته شوې ده. د تخار د والی ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د دغه ښځې میړه له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسیږي. نوموړي دا هم ویلي و چې دغه ښځه په دې تور صحرایي محکمې ته راښکل شوه چې ګواکې کور ته یو ځوان ننوتی او 3 ساعته یې په کور کې تیر کړي دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې ویان دی منیره یوسف زاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځه سوریا نومیده او د صحرایي محکمې یو شمېر عاملین نیول شوي دي. په تخار ولایت کې د یوې ښځې صحرایي محکمه په افغانستان کې نوې پیښه نه ده. شاوخوا 2 کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانې په نامه یو نجلۍ له کوره د تیښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه او په کابل ښار کې د فرخوندې په نامه بل نجلۍ د قرآن د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شوه او مړي ته یې اور واچول شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د صحرایي محکمو د مخنیوي په هدف په کار ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د دغه پیښې له عاملینو سره غوڅ قانوني چلند وکړي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دا یو جنایتکارانه او غیر انساني عمل دی چې د یوې ښځې د قربانۍ لامل شوی. موږ غواړو د قضیې لاملینو سره قانوني چلند وشي او هیله ده چې د افغانستان دولت په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په خپل سر خلک مجازات کړي.
ښاغلی صدیقی وایي په دې وروستیو کې دا شان قضیې زیاتې شوې دي. د ده په خبره دوی د روان مریض کال په لومړۍ 19 میاشتو کې ورته 6 نورې قضیې هم ثبت کړي دي. خو افغان چارواکو تل دا ویلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف اړوندو ارګانونو ته جدي سپارښتنې کړي دي. د دغه پیښې وروسته د افغانستان د ښځو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ له دیني عالمانو او ملا امامانو غوښتي چې خلکو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
دا ویل غواړم چې دا کوم په پاکستان کې پراته یو کوم ماجر چې دي دلته کوم مشران چې دي دا هره شپه چاپي وي پورته کوي دا نه پوهېږو چې کوم مسله ده زموږ وینا چا ته نه رسېږي. مسله همدغه مې وینا ویل.
السلام علیکم، زه احمد الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم. وروره زموږ مشکل دا دی چې زه خپله موټر چلوونکی یم، موټروان خبره موټروان یم. ما مشکل دا دی وروره، زالال باندې د امنیتي پوستې د پولیسو زموږ د پیسې اخلي، مزدوري مو څه بیا دخي. دغه مشکل که زه لوړ پورو چارواکو پورې ورسوي. ډېره مننه. ازادي راډیو.
السلام علیکم، زه مولوی محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا صلح چې د خدای د رسول د قران غوښتنه د مذهب غوښتنه ده چې ټول د صلح کې کامیابي ده د دنیا او د آخرت. او مسلمان باید صلح وکړي. رسول علیه السلام وایي او چې کوم وخت شهرت ته په دریا د پر د نامه د پر د جهاد خلک کوي جهاد بدناموي، هغه وخت باید ټوک ترک شي جهاد فریږي، صلح راولي، مسلمانان کې امن راولي، په هر ملک کې امن راشي. او د مسلمانان اسلامي ملکونه ټول سره ټوټي غوټ وویل چې دا مرستې مو سره کوي چې دا سلوشتي کوس د مرستې پر راټولې پاکستان. او په دې باندې کار باید وشي. ولسوالۍ ملایان په دې کې باید رول ولوبوي. د مدرسو باندې باید امر وشي، د مدرسو ملایان باید کار وکړي. او د ولسوالۍ د کوم قومندانان چې دي ناستو سره لوبي باید د خلکو سره سولو جوړ وکړي. په هر ساحه کې د دې تعلقاتو سره ستا معلوماتو سره ستا باید سولو وکړي. په سولو کې ګټه ده، د پاکستان بیا تاوان دی.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریځ نه دی. قدر مناوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. په څو شیبو کې د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې راپورونه لرو. په هلمند کې په پام کې ده چې 3000 نوي نیالګي کېنول شي، سره له دې چې هر کال د زرګونو نیالګیو تر کېنولو وروسته د هغو پالنه نه کېږي. خو د هلمند چارواکي وایي چې د نیالګیو د کېنولو لړۍ سږ کال تر ولسوالیو پورې هم غځوي. د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دای یو په دې اړه تفصیل.
که څه هم په کلیوالو سیمو کې له وړاندې پیل سوې ده، خو دولتي مسؤلینو د لشکرګاه په مرکزي جامع جومات کې د څو نیالګیو په کښېنولو سره د سږ کال لپاره د نویو نیالګیو د کښېنولو پروسه پیل کړه. د هلمند والي حیات الله حیات د خلکو نه غوښتنه وکړه چې یو یو نیالګی ضرور کښېنوي.
پسرلی او یاد بهار آغاز د نیالګیو د کېنولو نه شروع کیږي. نن د همدغه مراسمو شاهد یی تاسو چې موږ په ګډه باندې یو نیالګی کېناوه. د هلمند په ولسونو غږ کوم چې یو نیالګی د ځان او یو د هلمند او افغانستان دپاره کېنئ. د نیالګیو په کېنولو سره به موږ خیرازه، سرسبزه او ښه چاپېریال ولرو.
د 8000 نه تر 10000 پورې د دغه نیالګیو څخه 15000 میوه لرونکي او پاتې د ښکلا لپاره غیر میوهیي کښېنول کېږي. د هلمند کرهنې رئیس احمد شاه خیری رسنیو ته وویل دولتي ادارو ته مفت، خو کروندګرو ته به تر بل هر وخت ارزانه او په کمه بیه ورکړي.
سږ کال یو ځل بیا د کرنې ریاست د 8000 څخه تر 100000 نیالګي تولید کړي دي. البته مختلف النوع نیالګي دي چې په دې کې میوادار او غیر میوادار نیالګي شته دي.
که څه هم حکومت په لشکرګاه ښار کې د نیالګیو د کښېنولو پروګرام پرانیستی، خو هر کال د زرګونو نیالګیو تر کښېنولو وروسته د هغو په بیرته ساتنه او سنبالش کې پاتې راځي. خلک هم نیالګي د ځان نه بولي او د هغوی په ساتنه کې مرسته نه کوي. د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که دوی نیالګي ورکړي او خلک یې په اوبو او ساتنه کې مرسته وکړي، لرې نه ده چې لشکرګاه او ټول هلمند په یوه شین او سرسبز وطن بدل شي. محمد الیاسی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هندي او پاکستانی چارواکي د کشمیر په لنجمنه کرخه کې د وروستۍ خونړۍ نښتې ملامت یو پر بل اچوي. پیښه د هند او پاکستان ترمنځ د جلا شوي کشمیر په راجوړي سیمه کې شوې ده. په دې سیمه کې د شخړو د زیاتېدو له کبله خلکو لسګونه خوندزی لویری تړلی او همدارس چارواکو خلکو ته ویل دي چې لخپل کورونو دی نووزی. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
هندي چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د کشمیر پر جلا شوې کرښې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور هندي سرتیري وژل شوي دي. د جرمني ریپې خبري آژانس د راپور له مخې د هند پوځي وویان په یو بیان کې وویل چې پاکستاني پوځیانو د یکشنبې په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د راجوري په پوله ناڅاپه او له یوې مخې د هندي ځواکونو پر پوستو ډزې پیل کړې. د بیان له مخې هندي ځواکونو هم د پاکستاني ځواکونو د دغو بریدونو چې له ماشینګنو او توپونو یې کار اخیستی و په وړاندې سخت پوځي عکس العمل وښود چې په نتیجه کې د هغوی پوستو ته ډېر زیان رسېدلی دی. د هند پوځ دغه راز په دغو نښتو کې د دو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کړې، خو د پاکستان یو پوځ چارواکي بیا په دغو نښتو کې د یو پاکستاني ملکي وګړي د وژل کېدو او د دو ماشومانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د اسوشیټډ پرس آژانس راپور له مخې دغه پاکستاني چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی هم ادعا کړې چې ډزې لومړی هندي ځواکونو پیل کړې وې چې پاکستاني ځواکونو هم ورته متقابل ځواب ورکړ. د جرمني ډي پي خبري آژانس د راپور له مخې د اکشن بي د ورځې له نښتې وروسته نن دوشنبې هم په سیمه کې وضعیت خطرناک و. د دواړو هیوادونو ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وو او محلي ادارې هم څه باندې اتیا ښوونځي تړلي او خلکو ته یې سپارښتنه کړې چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په وروستیو میاشتو کې د کشمیر په بیلې شوې کرښه کې چې هغه په حقیقت کې د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد په توګه پیژندل شوې، خونړۍ نښتې زیاتې شوې دي. د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملت پال ګوند په 2014 میلادي کال کې واک ته ورسېد. هند او پاکستان اکثره وختونه یو د بل ځواکونه د 2003 کال د سولې له تړون څخه په سرغړونه تورنوي. د دغو سرحدي شخړو په ترڅ کې ډېر ځلې د دواړو لورو سرتیرو او ملکي خلکو ته تلفات رسېدلی دي. هند او پاکستان تر اوسه دوه ځلې د کشمیر پر سر جګړې کړې دي.
د یو کلی زرغګونه راډیو ډراما په څو شیبو کې خپرېږي، خو نوریاس نوري له هم راسره دی د یو بل راپور لپاره. په ایران کې یو تن بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم شوی. د تهران د څارنوالۍ رئیس د محکوم هویت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې هغه د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه په جاسوسۍ مجرم پیژندل شوی.
د تهران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی ویلي چې دغه شخص د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات د امریکا د استخباراتو یو مامور او له یوه اروپایي هیواد سره شریک کړي دي. دولت آبادی د میزان خبري ویبسایټ ته ویلي چې د ایران محکمې هم د هغو پیسو د ضبطولو حکم صادر کړی چې ویل کېږي دغه شخص چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی د دغو معلوماتو د شریکولو په بدل کې ترلاسه کړي دي. د تهران څارنوال ویلي هغه نهه ځلې د امریکا د استخباراتو له مامور سره لیدلي او د اټومي چارو او بندیزو نو په اړه معلومات ورکړي دي. دولت آبادی دغه راز دا هم ویلي چې مجرم پیژندل شوی له یو اروپایي هیواد سره په دې اړه معلومات شریک کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د تهران څارنوال د جاسوسۍ په تور په بل قضیه کې ښکیل د احمد رضا جلالی په اړه وویل چې د ایران سترې محکمې هم په 13 دسمبر میاشت کې هغه ته د اعدام سزا تایید کړه. دغه ایرانی ول اصل سیویدنی هم اسرائیل ته د ایران د اټومي او دفاعي پلانونو او د کارکونکو په اړه د معلوماتو راټولولو په تور مجرم پیژندل شوی دی. جلالی چې د سټاکهولم په کارولینسک تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د څیړونکو په توګه دنده ترسره کوله، په خپل ځان لګول شوی تورونه رد کړی دی. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د سولیزو مقاصدو لپاره دی، خو د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه ادعا کوي چې تهران د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په تېره میاشت کې ویلي و چې له اروپایي هیوادونو او کانګرس سره به کار وکړي چې د تهران او د لویدیځ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې د هغو نیمګړتیاو چاره وکړي چې د ناورین بللې دي. تهران په دغه تړون کې له هر ډول بدلون سره مخالفت څرګند کړی دی.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوری دون کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. تاسو واوری دل چه گل محمد دکاندار ده خان دلوار خان پور آدا کوا، خود دلوار خان ده دو کالونو سود هم تریغ وقت. بس با واورو چه مسا گل خپل سندری زمزمه که بی نو بیای مور سنم گل ولی ورخطا دا.
کانی با مرک مرانجا با پاری نکا کما و څو پور چستا د کلی مخ دې دنونه کما کړي به وړک مرانج بپور نکما
الله شکر خدایا چې لیوانای موسا ګل می پیدا سو نزدې و چې زړه می پسې وچوي
ود موسا ګل نوی راوړه کړي به وړک مرانج سنم ګل ادې د موسا ګل او داسې ښکاري لکه ګل سمکې ته څنګه راغلې تا اوس راپسې خپو او که د کوتر یادېدم ادې
زما لیونیه زویا نه تا اوس در پسې خپه و او نه د کفترې په قصه کې وې دا خوراکۍ مور دې در پسې کړېدله دا چېرته وې چې کور ته نه راتلې
د مور مې زه قربان سم ولې به خوراکۍ ما غوندې شهزاده زوی لرې ته وای ښه ته صبر چې لاسونه دې ښکل کړم
لرې شه لرې اوس دې خپله ګناه زما د لاسونو په ښکلولو پټوې
مه کوه سنم ګلیا دې لاسونه دې ځکه ښکلوم که دې دعا نه وای زوی به دې اوس ژوندی
خوله دې په خیر خلاصه وه چې ته نه یې زه به څه خاورې په سر بادوم دا یو دوه درې ورځې چیرې ورک وې
زویګی دې چه هرڅه دې دلاور خان پور پسې ښار ته ولېږلم ونه پوهېدم چې تا ته مې ویلې وای
وی زویا تو خو تل هم داسې لیونی کارونه کوې ښه دا ووایه چې موټر یا ګاډۍ خو به نه یې خوښ کړی ته دې خوښه
نه نه دې داسې و چې تیاره ماښام موټر په لار کې خراب سو بیا نو پاس ونې ته وختلم
نو پاس په ونې کې دې څه کول
سنم ګلې مورې تر اوسه د خپل هوښیار زوی سم نه دی پېژندلی خو د غلو او لوټمارانو له ویرې ونې ته وختلم
نو بیا غله درپسې راغله
نه نه غله رانغلل خو د سړک په دواړو غاړو کتار کتار دیوان او پیران راته ولاړ و که د سنم ګلې د زوی په ځای بل څوک وای نو ټق زړه به یې چولی وای او ته وای ښه
نو بیا دیوان و پیریان څه شول
سنم ګلې مورې ستا دعاوې را سره وي د پیریانو او دیوانو پښې په مځکه پورې میخ وي وایم ګام یې نشي راپسې راخیستی ګام که نه د هر یوه له سلو نه هم ډېر لاسونه وه که راپسې راغلي وای همداسې په پنجو کې جګولم
ځه زویا بلا و برکت نه و اوس نو دا ووایه چې د دلاور خان پیسې دې ورکړې که نه
وخو ستا زوی لکه چې تا ته هسې خوشې ټپوس ښکاري ته وای ښه خو
څه
د خان صاحب بیړه وه پیسې ونه شمارلې
وی زما ساده زویا تا به یو یو لوټ ورشمارلی و هسې نه چې سبا کوم جنجال پکې راسي
په پیسو خو مې پام و ادې خو خدای داد را سره و هسې نه چې هغه
زرلختې دفتر کې یې
او فاطمه راځه ستړی مشه
ښه دشه داسې په لوستلو کې ډوبه وې مسکا مسکا هم کېدې ډېره ښکلې ښکارېدې
سترګې دې ښکلې دي فاطمه مسکا زه کوم چې رئیس صاحب مکتوب را لېږلی د کلي ولس د خیر خبره پکې وه
ښه سترګې دې روښانه په مکتوب کې څه لیکلي
ته صبر چې درته وی وایم مهرباني
اجازه ده
اوهو اجازه څه چې اجازه دي نسرین
دا دی یوازې کوم زم راغلم په دې کاغذ کې څه دي زر لختې
نسرین ښه شو چې تم راغلې که نه دفتر په دفتر به درپسې ګرځېدم او تاسې به مې خبرولی
زر لختې بیبي ناسونه مه کوه ته مکتوب خبره کوې که موږ بېرته لاړې شو
نه نه ولې به ځئ په مکتوب کې راغلی چې یوه روغتیایي ډله به کلیو ته ځي او
د صحي کارکوونکو لیږلو ته خو لا وخت شته د څه لپاره یې داسې زر لیږي
نسری انت زما خبره پخلی کی مرا اوچوا دا یو بل سهی ټیم دی هوا سره ده دوی به میرمنو ته مشوره ورکوي چې څنګه ماشومان او د کورنۍ غړي له ژمنیو ناروغیو څخه وساتي
زلختی پخلی دی برکت شه دا خو به ډیر د خیر کار وي په رښتیا هم په کورنیو کې ریزش او ټوخی ډیر شوی دی
کورنۍ بې غوري کوي ښه ده چې وپوهول شي چې ماشومان ته پام وکړي تو دې جامې ور واغوندې چې ناروغان نه شي
ښه نو تاسې مې خبرې کړئ د پروګرام په جوړولو یې تاسو ښې پوهیږئ
د صحي کارکوونکو د ګروپونو جوړول د فاطمې کار دی ښه به وي چې ډېر زر یو دوه ګروپونه جوړ کړي
په دواړو سترګو صاحب ستاسو امر منظور دی زه ځم چې سر له وسه د ګروپونو په جوړولو پیل وکړم
خدای داده زویا ولی ده دست زر لسونی و
باز داموری دیر خونده وره دوره و
ها تروره یوزه دوره دیر خوند کوی
ها خود رو دی بادموش پلار می یو دو مره و خوره موگی پزای پری خودو او پس لار
وی زویا زره نکه ده چه لار شی دلاور خان اول را لگلی و چه مرکه ده خام خواب رازی
اکرم خان که که ده کلی مشر ده اخده چه وره غی پا مرکه که بده خیر خبری وکی
تو دا ترکاری ونیسا زه دا اضافي لوښي وړم
صبر لوښي به زه درسره ویستم
ګلپري ته کله مړی زه دې بدمش دا یوه مړی خو د ما د لاس نه واخله که نه در واخله د مینې مړی ده
ښه ته راکه
اوخ بیا به داسې نه کوم
نو سپته ټول عمر پیاد وی بیا به داسې نه کوي
ګلپري لورې اوس مې ومنله چې ډېره بختوره یې د ګوتې غمی خدای درکړی دی
کور دې ودان زړه دې بدمشه کونډه مشي ښه نو دا دی دا وګورئ د راخت نمونې که مې لور پیدا شوه له دې رنګ نه به ورته جامې جوړوم او که مې زوی پیدا شو له دغه بل رنګ نه
ترورې اوس خو یې سادګي په خپلو سترګو وینې که نه
نه لورې دا خو سادګي نه ده هوښیاري ده مخکې له دې چې اولاد پیدا شي خدای دا د غم خوري ښه بنیادم هم په دې دی چې د زوی او لور فرق نه کوي دواړو ته خوشحاله دی
ته صبر مورې زړه دې بدمشه دا بله هوښیاري مې هم وګوره دادی دوش رنگانی میں آم را وڑی دی دا تکسور میں سوئی لپارا او داشنام دلور لپارا یو باند شل بانورم را وڑم خو صبر چی خدای لور را کئی یو کزوی او کزو دی بدمشا اخبرگونی پخای
مولوی صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته رضا گل محمد ستړی مشی
خیر سی مولوی صاحب کی اجازه دی وی یو شیبه در سره کینم
ولی نه رضا رضا دلته څنګه ته په سفر سره کینا چې ډېر ښه پیتاره هم ده
کور ودان رښتیا مولوی صاحب کتاب دی هم کتلو اسی نه چې له سبقه دی و بستم
نه نه اندیکنه مکوا کتاب با بیاو گرم
مولای سب دا کم کتاب دی
گل مامده بچه دا دا صحابه کرام و دا مقدس تاریخ سپیتل کتاب دی
مولای سب بختوره ارمان چی مونگ طول دا صحاب و تاریخ خوایو
رضی الله
او دا اغپا خیگن و زنونه و پوهو
گل مامده بیر کل خبر دی وکړه د پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب کرام پاک زړی مخلص او لتعصب نه پاک خلقو
خدای دې مونږ ټول تاسو په خوږو خبرو د عمل توفیق راکړي
اللهم امین
اکرم مولوی صاحب رښتیا زه مشورې ته درته راغلی وم
ماشاءالله مشوره خو د خوږ پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنت ده مهرباني وکړه
خبر داسې ده چې دوه کاله مخکې مې له خان صاحب دلاور خان نه پیسې په قرض اخیستې وې
پوه شوم ګل محمده حق دا ده چې قرض باید په وخت ادا شي
هو مولوی صاحب، خبره داسې ده چې هغه ورځ مې د قرض پیسې ورکولې، خو په غصه شو او وای نه خیستې.
ولې؟
ویل چې د قرض مې دوه کاله کېږي او د دوه کالو به یې ګټه هم راکوي.
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. دا خو سود ده، او سود د اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام ده.
هو هو مولوی صاحب، د سود د بدې خبره مې هم ورته وکړه، خو چاته یې وای؟
ګل محمد، دا زما وجیبه ده چې خلک په حلالو او حرام وپوهوم. زه به له خان صاحب سره خبرې وکړم او په هر څه به وپوهوم انشاء الله تعالی، چې سرتنبگی به نه کوي.
ګران اوریدونکو، که د لور او زوی ترمنځ فرق ونه شي او دواړو ته په ښه نظر وکتل شي، کورنیو او ټولنې ته به یې خیر او ښېګڼه څه وي؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 شمېره را ولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسېږي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.